السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د غرمې دولس بجې شوې دي. زانی ساجمل و در سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د سن نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واورېد. تر څنګ د ایران په اړه هم یو ریپورت لرو او نیوز پروګرام جمهوری غږونه هم د خبرونې برخه ده. خو در سم مخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار بشیر ګواخ یې درته وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی. نن په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه ده. په کندهار کې طالبانو دوه امریکایي سرتیري وژلي دي او د امریکا ولسمشر وایي د ایران مظاهره چانو زړورتیا ستایي او ورسره ولاړ. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي نن د بنو په جلسه سره د پاکستان پر ریاست فشار چول غواړي چې د پښتنو غیبول هدفي وژنې او ماورای عدالت قتلونه بند شي. هغه بیګا مشال ریډیو ته ویل د خلکو قبضه شوي باغونه زمکي او مدنونه دي هم هغوی ته واپس کړل شي.
چې څومره هم قبضې شوي دي، هغه د سوات د چونې په صورت کې دي، هغه د وزیرستان د مدنیاتو په صورت کې دي، داسې د خلکو په ځمکه د ډي ایچ په نامه باندې په 1500 روپۍ کانالونه په زور ځنې خصوي، داسې د پښتونخوا غرونو ته چې بیا وسلوال خلک پر ریاستي سرپرستی کې کوم را روان دي، دا کار دې بند کړی شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنو جلسې لپاره د پاکستان له بیلابیلو کلو او ښارونو څخه خلک ورغلي دي. د دې غورځنګ د غوښتنو په اړه د پاکستان پوځ ویلي چې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې ځواکونو ډېر نقصان لیدل دي او باید د مسایلو پیدا کولو ذمهوار ونه ګڼل شي. ځینو پښتنو سیاستوالو او مدني فعالانو پرون په پېښور کې د یوې جرګې په کولو سره له حکومت غوښتي چې په قبایلي سیمو کې د ترقیتي کارونو وعدې پوره کړي. د جرګې پرېکړې لیک لوستلو په مهال حسیب سلرزی ویل چې پر ډیورنډ کرښه دې پښتنو ته تګ راتګ اسانه کړل شي.
زمونږ آبادی دوه کم 500 لکه شو شوې ده او زمونږ د قبایلو چې کوم آبادی ده هغه یو کروڑ نه زیاته ده. دا مردم شماری دوباره وکړی شي. دغه رنګي چې کوم د ډیورنډ لاین نه اخوا دیخوا دواړو طرفو ته چې کوم زمونږ قبایل اوسېږي چې هغو نه مونږ ته حق ورکړو چې هغو په خپل مړي ژوندي کې په خپل غم خادۍ کې حصه اخیستې شي، یو طرف ته بل طرف ته راوختې شي.
په دې جرګه کې دا هم ویل شوی چې د جګړه ځپلو پښتنو په نامه له نړیوالو اخیستل شوې پیسې دي پر پښتنو سیمو ولګول شي. حکومتي چارواکو د دې غوښتنو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو پخوانی دریځ دا دی چې دوی په قبایلو کې په مرحلهوار شکل ترقیتي کارونه کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن ایران ته تللی دی. د بهرنیو چارو وزارت په نننۍ خبر پاڼه کې راغلی چې د دې سفر په مهال به هغه د خپل ایراني سیال جواد ظریف سره په منځني ختیځ کې په روانو حالاتو خبرې کوي. تر دې وروسته به قریشی د جنوري په 13 سعودي عرب ته لاړ شي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی ځینې اپوزیشن سیاستوالو د تحریک انصاف پر حکومت تور پر کړی چې په قبایلي ضلعو کې بلدیتي ټاکنو ته لیواله نه دي. له دوی څخه د عوامي نېشنل ګوند نثار مومن بیګا مشال ریډیو ته وویل تر اوسه پورې حکومت القبندي نه ده کړی او د ناکامۍ له ویرې نه غواړي دا ټاکنې وشي. په صوبایي اسمبلی کې د حکمران تحریک انصاف غړو د تورونو رد کړي دي. چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې کوشش کوي د مارچ په میاشت کې په قبایلي ضلعو کې بلدیتي ټاکنې وکړي. د افغانستان کندهار ولایت والی حیات الله حیات وایي په یوه چاودنه کې دوه امریکایان وژل شوي او دوه زخمیان شوي دي. هغه بیګا مشال ریډیو ته وویل چې دا برید پرون په ډنډ ولسوالۍ کې په سړک کې د ښخ کړل شوي مین د چاودېدو له سببه شوی. بهرنیو ځواکونو رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې خپلو سرتیرو ته اوښتې زیانمن لدی. طالبانو د برید ذمهواري په غاړه اخیستې. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. تېر ځل دا مذاکرات له دې امله ودرېدل چې طالبانو په دغه مهال په کابل کې یو امریکایي سرتیری وژلی و. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې مشر قاسم وفایي وایي پر افغان هوایي لار د الوتنو شمیر زیات شوی دی او اوس هر ورځ 300 پروازونه په دې لار کېږي. هغه بیګا مشال ریډیو ته وویل په خو به هره ورځ له دې هوایي لارې له 250 تر 300 پروازونه کېدل. افغانستان له هر پروازه څه باندې 100 امریکایي ډالر اخلي. دا تر هغې وروسته ده چې تېر هفته ځینې هیوادونو د ایران او امریکا ترمنځ روان کړکیچ پراخېدو سره د خپل هوایي الوتنو تګلوری بدل کړ او یو شمېر اوس د افغانستان له هوایي لار تېرېږي. د امریکی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایرانی مظاهره چین ستایلی دی او ایران حکومت ته خبرداری ورکړی چې نړۍ ویني. ټرمپ د جنوري په 12 پر ټویټر په انګریزي او فارسی ژبه ولیکل چې دی د دغه مظاهره چیانو سره ولاړ دی او احتجاج له نږدې څاري. نوموړي دا خبرې تر هغه وروسته کړې چې په ایران کې پرون خلک کوڅو ته راوتل. دوی هغه چارواکو ته د سزا غوښتنه کوله چې د جنوري په 8 د اوکراین وی الوتکې په غورځولو کې لاس لري. په دې پېښه کې د الوتکې ټولې سورلۍ 160 کسان وژل شوي وو. ایراني چارواکو تر 4 ورځې ردولو وروسته د جنوري په 12 وویل د دوی پوځیانو د الوتکه په غلطۍ سره ویشتلې ده. د دې په وینه دا په راکټ لګېدلې خو غیر ارادي کار و. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي حکومت او د دې هیواد په شرق کې زورور قماندان خلیفه هفتر زوکونو ویلي چې دوی د اوربند په کولو سلا شوي دي. د لیبیا حکومت نن په یوه خبر پاڼه کې ویل پر دې اوربند نن ورځې له پیله عمل کیږي. د هفتر زوکونو پرون ویلو که له دې جنګ بندۍ سره غړونه وشي نو دوی به سخت ځواب ورکړي. په لیبیا کې په 2001 کې د پخواني واکمن معمر قذافي تر مرګ وروسته تشدد روان دی. په روانه جګړه کې قطر او ترکیه د لیبیا حکومت خو مصر، متحده عرب امارات او سعودي عرب د خلیفه هفتر ملګری دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د 2021 کال په لومړیو کې به جرمني ته د ګیس هغه پایپ لاین بشپړ کړي چې امریکا پرې بندیزونه لګولي. پوتین د جنوري په 12 په مسکو کې دا خبره کړې ده. امریکا د نورد سټریم 2 په نوم په دې ګیس پروژې ځکه بندیزونه لګولي چې په وینا یې دې سره د یورپ انرژي امنیت خرابیږي او د روس اثر رسوخ ورسره ډیریږي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به سراج ظهیر تاسو د موسم حال وایي.
د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل پورس په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو ژوب او کوټه کې په پیو نیمځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 6 او زیات نه زیات 11، بنو کې 15 او 11، ژوب کې منفی 8 او 4، او کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات منفی 9 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور نن په بنو کې د پښتون ژغورنې تحریک کړي جلسه کوي. پرون په پیښور کې د قبایلي حقونو لپاره د بشري حقونو د کارکوونکو سیاستوالانو په جرګه کې ویل شوي چې حکومت او امنیتي ځواکونو ورسره کړې ژمنې نه دي پوره کړې.
زمونږ حقوق دی هغه 100 روپۍ دي چې په هغې کې سکولونه او هسپتالونه او یونیورسټۍ وي، روزګار و، هغه شیزونه موږ ته نه میلاویږي.
د خیبر پښتونخوا لرو پرتو غریزو سیمو کې د واورو کېدو او یخنۍ زیاتېدو له وجې ګڼ کسان ناروغه شوي دي.
نمونې د کنټرول کېدو د پوره له په دا مقامي نو خلک ډېر په سختۍ سره او په تکلیف سره خپل ماشومان لون د پېښور هسپتالونو له ترانسفر کوي.
او نیس پروګرام جمهوري غږونو کې بعد سیاسي مبارز ډاکټر عبدالمالک بلوچ له خولې واورې چې جیل ته لکللې خو روپوشي زیاته تېره کړې.
جیل کم کیا ہوں اور ایکسپونڈر زیادہ رہا.
داؤنور رپورٹنا ہم لرو لمشال ریڈیو سرو سے. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پښتون ژغورنې تحریک غړي نن د خیبر پښتونخوا په بنو کې جلسه کوي. د غورځنګ مشر منصور پښتین وایي دوی به له حکومت د ماورای عدالت وژنو لپاره د کمیشن په سیمه کې د وسلوالو بیرته پر ځای کېدو مخنیوي، اکشن اینډ ایډ آف سیول پاورز قانون ختمولو ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې کوي. بلخوا د جلسې منتظمین وایي چې د دې لپاره ټولې تیاریانې مکمل شوي. تفصیل پدی رپورٹ کیا ورو. د پښتون ژغورنې تحریک غړي نن د خیبر پښتونخوا د بنو پریاس یا منډان پارک کې جلسه کوي. د دې غورځنګ مشر منصور پښتین د جنوري په 11 مشال ریډیو ته ویل ټاکل شوی چې دا جلسه د غرمې 12 بجې پیل شي او دوی به پکې له حکومت د ماورای عدالت وژنو څېړلو لپاره د شفافه کمیشن او په نامنه او پوځي عملیاتو کې د ړنګو شوو ودانیو د بیا جوړولو، ماینونو پاکولو او پاغې کې د زخمي شوو درملنې او د هغې لپاره د وظیفو مقررولو ترڅنګ به په قبایلو کې د ورانې شوي انتظامی ڈانچے دا زالی لپاره غختنی کوي. نموڑی زیاده کړه
چې څومره عام قبضه شوی دی آکا دا سوات دا چونه پا صورت کی دی آکا دا وزیرستان دا مدنیاتو پا صورت کی دی دا سه دا خلق پا زمک دا دی چه پا نامه پانه پا 1500 روپای کنالونا پا زور زنه خصوی چه سمرا پا کورونو پا سکولونو کالجونو چه شوی دی پا دی چه سمرا قبضه شوی دی آم دا دا قبضه دا لری کی دا بل چکم اکشن این هیڈ آف سیول پاور دای دا بیلونا دا لری شی دا سه با بی تی ام غک پورتا کوی دلتا چه دا پشتونخواه خورونو تا دا علم نواخله تر مومن باجاور وزیرستان پوره چه بیا وسلوال خلق پر یاسدی سرپرستی که کمرا روان دی دا کار دی بند کده شی من پا خپلا خاورا بانده ایس پراکسی جنگونا ایس نور جنگونا نگوارو من امن گوارو.
منصور پشتین دا هم اویل چه دویبا پا جلسه که دا خڑکمر او وانا پیخو درمان لوڑی دا وشنه و دا غرزنگ دا بندی کسانو لپاره غک پرتکوی. دا بنو دا جلسه یو منتسم ندیم اسکر بیاوای چه دا جلسه لپاره تیاریانی مکمل کردی دی او گنو خلکو تی پکیگی دا گردون بلنه هم ور کردی دا. پختون ژغورنې تحریک د تیرې سه مودې راهیسې د خپلو غوښتنو لپاره جلسې او غونډې کوي. دا چې حکومت تر اوسه د دوی کومې غوښتنې منلې دي، د غورځنګ مشر منصور پشتین یې په اړه وایي حکومت یې د امنیتي پوستو د ځینو لادرکه کسانو خوشي کېدو لړ کې غوښتنې منلې دي. نوموړی وایي تر اوسه شاوخوا 1500 لادرکه کسان خوشي شوي دي. په دې وروستیو کې د پاکستان حکومتي چارواکو تور پورې کړی و چې پښتون ژغورنې تحریک په خپلو تیرو جلسو کې د خلکو راپارولو هڅه کړې او د ریاست خلاف نارې لګوي. په دې تور یې ځینې کسان ورلا نیولي هم وو، خو د دې تحریک مشران وایي یوازې د پښتنو د جایزه حقونو لپاره مبارزه کوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز، لنډې څپې 2110، 15,000، 13,500، 1,380 کیلو هرتز.
پرون په پېښور کې د قبایلو حقونو لپاره د بشري حقونو د کارکونکو سیاستوالو یوه جرګه شوې ده. دوی ویلي حکومت او امنیتي ځواکونه هغه وعدې نه دي پوره کړې چې د پخوانی فاټا او سنی او قبایلي ضلعو خلکو سره شوې وي. دوی تور پورې کړې چې حکومت د بیا رغونې کارونو کولو پر ځای د خلکو په باغونو او معدنیاتو قبضه کړې ده. په دې غونډه کې د حکومت کوم استازی نه و، خو په تېرو وختونو کې د تحریک انصاف حکومت ویلي چې دوی د قبایلي ضلعو د پرمختګ چارې په مرحله واره توګه پرمخ بیا. تفصیل د غلام غوس نورو.
نشترال پېښور کې د قبایلي ضلعو د ولس لپاره د حقونو ترلاسه کولو د جرګې د سرخط لاندې غونډه ترسره شوه چې پکې د یو قرارداد د لارې یو 12 نکاتي ایجنډا منظوره کړې شوه. د جرګې رابللو په اخله او د سیاسي ګوندونو د بیا رایوځې کولو د هدف په لړ کې د قبایلي ضلعو د پاکستان پیپلز ګوند مشر اخونزاده چټان مشال ریډیو ته وویل
کومه زمونږ حقوق دي، هغه 100 روپۍ دي چې په هغې کې سکولونه او هسپتالونه او یونیورسټۍ وي، روزګار و، هغه شیزونه موږ ته نه میلاویږي. دا پرایس چې کوم دي دا 10 کالو پورې چې تاسو کومه وعده کړې وه د سر تجهیز کمیټۍ کې، د هغه پورې دا پینډینګ وساتئ او کوم چې زمونږ حقوق دي په هغه شکل کې موږ ته راکړئ.
د 12 نکاتي ایجنډې لاندې له حکومته مهمې غوښتنې د جرګې یو ځوان ګډونوال حسیب سلارزي څه په دا ډول وړاندې کړې.
زمونږ آبادی 250,000 شو شوې ده او زمونږ د قبایلو اصل چې کوم آبادی دا غل یو کرور نه زیات تا چې دا مردم شماری دوباره وکړي شي دا رنګ دې د سیپک خبر روانه ده په هغه کې دې صرف د برابرۍ په بنیاد نه بلکې د انصاف په بنیاد دې قبایلی سیمې لا زیات حصہ ورکړي شي دغه رنګ چې کوم د ډیورن لائن نه آخوا دیخوا دواړو طرفو ته چې کوم زموږ قبایل اوسېږي چې هغو لوګو ته حق ورکړو چې هغو په خپل مړي ژوندي کې په خپل غم خادې کې حصہ اخیستی شي یو طرف ته بل طرف ته راوختی شي
په ډیورن کرښه دواړو غاړو ته د اولس د آسان تګ راتګ د نقطې په لړ کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سیکرتر سردار حسین بابک غونډې ته په خپله وینا کې وویل
تپور ته نه دا کوو چې دا د پښتنو په وطن کې چې دا د افغانستان د لارې او بیا وسدي اشیا او نوې دنیا سره دا د تجارت د لور د لارې دا چې کوم لارې دي دا ته ولې بندې ساتي
غونډې ته په وینا کې مدني فعال او د خیبر پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم میسود د قبایلي ضلعو لپاره د مدنیاتو نوې قانون یو لانجمن قانون وبللو او وی ویل
په عین کې داسې ده چې هغه ځمکه چې د چا مالک نشته نو د هغې مالک صوبایي حکومت دی او که چېرته دا په وفاق کې وي نو هغه وفاقي حکومت دی او د پښتنو په ټول وطن کې په ټول زړه پاټه کې یو ونه یو کاڼی یو بوټه داسې نشته چې د هغې مالک نشته نو ته څنګه زما پلار جوړ شوې چې دا دستا
په قبایلي ضلعو کې د ولسی خدماتو د نشوالي په لړ کې د خیبر نه د صوبایي سملې غړي بصیرت اپریدي په خپله وینا کې وویل
چې کوم په خبر کې سرکاري سکولونه لري تاسو اغلا ورشه تاسو راشه ما لند کوتر سکولونه ورشه تاسو به وژاړئ چې ما ماشومان په یخ نه کې ناشتې دي ما قبایل چې کوم هسپتالونه لري هلته تاسو ورشه چې کوم زچا بچا کیسز دي کوم یخ نه کې هغه فیمل ټریټ کوي
صوبائی یا وفاقی حکومت د سیاسی او مدنی پالانو د دې تازه جرګې د غوښتنو په ردعمل کې سندي ویلي خو تر دې وړاندې په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان په یوه غونډه کې ویلي وو چې د قبایلي ضلعو پرمختګ د هغوی د حکومت لومړیتوب دی او د یادو سیمو د پرمختګ لپاره موجوده حکومت لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه جوړ کړي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی
که سام د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلی ضلعو د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د سفیری بلدیات پروګرام په نوم د پوهاوي یو مهم پیل کړی خو اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت الته د ځایي انتخاباتو کېدو ته سنجیده نه دی او دې لړکې هیڅ پلان نه لري. واکمن تحریک انصاف دا ردوي. دوی وایي حکومت د قبایلو بلدیاتي انتخاباتو لپاره د حلقه بندیو تر څنګ په نورو برخو کې هلې ځلې پیل کړي دي او هیله ده چې ډېر ژر به د ټاکنو نیټه اعلان کړي. تفصیل په دې رپورټ کې. په قبایلي ضلعو کې د اپوزیشن ګوندونو ځینو غړو تور پورې کړی چې حکومت د بلدیاتي انتخاباتو په اړه ناسمې ادعاوې کوي او تر اوسه یې دې لړکې هیڅ تیاریانې نه دي کړې. د مومندنا د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلۍ غړي نثار مومند د جنوري په 11مه مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلي ضلعو کې د پرمختیا کارونه نه کېدو له وجې ګڼ خلک د حکومت نه خفه دي. نو حکومت په بلدیاتي انتخاباتو کې د لږو رایو ترلاسه کېدو د ویرې له کبله الته په دې برخه کې سنجیده نه دی. نوموړي زیاته کړه
حکومت خدا سے وہی چیئر مونگ بنا مارچ ہو جی پوری کیوں خود پلا گنا دا وے مچ مشکل دیر دیر سے کچھ یو خود بھی مونگ تر دو سب پورے آگا ہلکا بندہ ہم نے دیکھی مسئلے ہوتا نور ہم سر بلے بنیادی مسئلہ دادا ذکر یقین کم چی بدا انتخابات ہونے کی ذکر چی انتخابات دوی کئی نو دو دوی خلاف بوٹ راضی یو خبر ہے کہ دیجیے مونگ بل کے مسائل ہے نوی نوی داغا روزی کبله یو داسې چورال او داغه صدقه د پټولو لپاره به داخله کې په دې اخته کړ چې بندیات ته دلات شنو دغه یو امکان لري. سچې زمینی حقایق دي هغه دا دي چې په زمینی حقایقو کې ګرانی ډیره زیاته ده. خلک په دې حکومت باندې اعتماد اوس نه ساتي.
د ډان روسپانې د یو رپورټ تر مخه صوبایي حکومت د ځایي انتخاباتو لپاره وواړه قبایلي ضلع په 202 کلو او کونسلونو کې تقسیم کړي دي. خو په جنوبی وزیرستان کې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند غړی محمد جمال الدین بیا ویل چې په قبایلی سلو کې تر اوسه پورې حلقې نه دي جوړ شوی او نو هم حکومت د لړکی او سم پلان تیار کړی دی.
د دې حکومت ماته یو خبره وشه چې غیر اختیار ویلی وی کنه یو خبر خالی بل دې انتخابات د موږ د ساوت وزیرستان جنوبی وزیرستان مردم شماری نه ده شوی او خلکې تقسیم شوی نه دي، یونین کونسل تقسیم شوی نه دي. دوی انتخابات څنګه کوي؟ یو نیم کال وشو چې دوی په قبایلو کې یوروپی کار نه وکړلته، نو موږ د دوی نه دا امید چېرته هم نه شو وابسته کولی کنه چې دوی بلته راشي بیا به په صحیح معنی سره په شفاف انداز کې دا انتخابات بلدیت انتخابات دوی وکړي. صرف
پروستیو کې د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلی ضلعو کې د بلدیاتی ټاکنو لپاره بیلابیلې نیټې ورکړې دي، خو بیا د حکومتي چارواکو په خبره د ځینو وجوهاتو له وجې دا انتخابات تر اوسه نه دي کړي. له باجوړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړي ګلداد خان وایي حکومت د ځایي انتخاباتو لپاره تیاریاں کوي او هیله ده چې ډیر سر بداو شي.
نو زمنګ هو بالکل په دې باندې واضح موقف دا دی چې موږ غواړو چې څنګه موږ صوبایي الیکشن وکړو. اگر چې دې پارتو دا سوچو چې ګنې دوی صوبایي الیکشن نه کوي، واغه موږ د سپریم کورټ د وینا مطابق هغه صوبایي الیکشن وکړو. اوس موږ بالکل په دې کې بالکل مخلص یو چې موږ به د کابل جاتی الیکشن کوو، خو چونکې حلقې داسې جوړې شوې دي چې په هغه کې اوس هغه حدونه خوښي او هغه کې څه چینجز راغلي دي، نو په دې وجه باندې بس صرف د هغې سیټینګ روان دی. نو دوی رای پکې نشته، انشاءالله بلدیاتی الیکشن به کیږي.
قسم د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکو د ځایي انتخاباتو لپاره نیټه نه ده اعلان کړې، خو د جنوري په 9مه سفیری بلدیات پروګرام پیل کړ چې پکې به شاوخوا یو سل شل کسان د ځایي انتخاباتو د اهمیت په اړه ولس ته پوهاوی ورکوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د خبر پسنه لرو پرتو غریز سیمو کې واوري شوی او پسنو کې بیا بارنه هم شوی دی. لدی وجه خلک ناروغه شوی. د روغتیا څنګه چارواکو ویلي چې په دې ناروغیو کې د ټوخي، سینې درد او پسا غستو کې د ستونزې مرزونه شامل دي. په ماشومانو کې نمونیا ډیره شوې ده چې د غي د مرګ سبب کېدل شي. حکومت په دې لړ کې څه کوي؟ ډاکټران ورته سوایي. تفصیل به د فرهاد شنواری په ریپورت کې وورو.
د خیبر د صحت محکمې چارواکي وای د لنډی کوتل باډي او جمرود رختونونو ته د ورځې څخه د پاسه یو نیم سل داسې ماشومان وروړل کیږي چې نمونیا ورته لګېدلې وي. د خیبر د تیرا درې یو تن کاری نورنګ پردی هلته د اوسنی صورتحال پاړه مشال ریډیو ته وای.
اور یہ زیدی وورا شوی دو و دی یخنی پا وجہ بوندی دومرا زیوت حالات خروف دی پا ہر کور کے دری و چلور
مشمون پروت دی.
نو موږ د دغه لوکینا کور می جان سیل مریضون وری واغه باکه زیوت مسله دارو شي چې روتوي چې د پی خبر لیسو چې موږ د لوکیا کې چې کم سپاتول دی او کم ډاکټرون دی میرا بنید او شي چې په دا باندې یو اکشن وخصل شي.
د باډي یو تن شفیق پر دی وای پلان دی میدانی سیمو کې هم یخنی زیاته شوی او ماشومان د سینې په ناروغي اخته شوی.
جختو سیمو کې دون تن ډیره سخت یخنی پر وتی دو او د هغه د واجنات د موږ زیوت تر چې په هر کور کې دوا او درې مریضون د سینې یعنی د نمونې شکر شوی دی. خو د دغه نمونې د کنټرول کې دوه د پوره لا په دا مقامی نو خلک ډیر په سختۍ سره او په تکلیف سره خپل ماشومان لون د پیښور هسپتالونو لا ترانسفر کوي.
د خیبر د صحت ضلعي افسر ډاکټر محمد شفیق د نمونېانه متاثر شو ماشومان لپاره احتیاطي تدابیر سداسې بیان کړل.
والدین ته پکار دي چې خپل ماشومان ته بچو ته ګرمې کپڑے چاہیے کہ بار روزی چې دی چې کندے گرمی په سر باندې گرم ټوپی وی پیټر یا چودی مفلری وی نو پدې یخنه کې د سینې بیماری کامن دی بل پکار دی دی ته چې دی ته د بازار شینې د دکانونو شینې دا خوراکونه نو ور کوي او د کور خوراک تی ور کوي. دنه علاوه کوم ماشومان ویکسینیشن نه کړي د ټیکې نه والي پکاره چې د ټیکو لا بوزي زکه چې په دې سیزن کې د شریم چې کندے خطر زیاتی.
د خیبر مرستیال کمشنر محمد عمران وای موږ د خیبر د بجلی ګریډ سټیشن ملی تا مرکړای چې د روختونونو په شمول دی ټول مهم ولسی ادارو ته زر تر زره د بجلی ورکول بندوبست وکړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
ایکسٹریمزم شدت پسندی
سخت دریزی څه ته وایي دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریزی کې خبرونه د جمعې او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره په ننګرهار کې د شخصي سکولونو یا پرایویټ خونځیو د یوې مدني ټولنې سره د لاسلیک کړي د دې قرارداد تر مخه به یو سل اتیا یتیمانو ته زده کړې ورکول کیږي د مثبت بدلون د ټولنې پرون په دې اړه یو پروګرام جوړ کړی و په دې غونډه کې چارواکو د شخصي سکولونو مالکانو د بشري حقونو فعالانو دا تړون استایو تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې
په ننګرهار کې د خصوصي ښوونځیو او مثبت بدلون ټولنې ترمنځ دا تړون د جنوري په 11مه نیټه د یوې غونډې په ترسره کولو سره لاسلیک شو د دې تړون له مخې به یو سلاتی تنو یتیمو ماشومانو ته تر 12مو ټولګیو پورې وړیا زده کړې ورکول کیږي دې غونډې ته د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباو نوویل
په دغه تړون کې به یو سلاتی تنه کوچنیان چې هغه یتیمان به وي دغه لیسو ته به معرفي کوو چې او دا به هر کال مونږ 15 کوچنیان ورته معرفي کوو د اول سیمنا تر 12مه پورې به دوی په وړیا ډول روزي
د خصوصي خونځیو په استازیتوب د احمد شاه ابدالي خونځي مشر شاه محمود مومند وویل تر دې دمخه یې هم یو شمېر یتیمو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې او په راتلونکي کې به هم یتیم ماشومان په وړیا توګه له زده کړو برخمن کړي
اوس مهال په احمد شاه درانی خصوصي اډې لسه کې ډېر بېونډه یتیم زده کوونکي خپلې زده کړې په وړیا ډول ترسره کوي خو موږ لا هم د خدمت تکل لرو او حتی اوس په خپلو هیوادوالو لپاره په میړانه
د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری په خپلو خبرو کې وویل په تعلیمي برخه کې خصوصي ښوونځي نه یوازې دا چې زده کوونکي په معیاري زده کړو سنبالوي بلکې د حکومت بودیجه هم ورسره یو اندازه سپما کیږي
د حکومت د بودیجې په اساس په دولتي ښوونځیو کې په هر زده کوونکي په کال کې شاوخوا 1000 افغانۍ مصرف راځي کله چې اوس د کوون کې په خصوصي ښوونځي کې شو د 1000 افغانۍ زموږ هیواد ته زموږ مملکت ته زموږ حکومت ته بچت کیږي د ننګرهار پوهنې ریاست کوښښ دا دی چې موږ خصوصي ښوونځي او ته آزاد فضا برابر کړو
په دې غونډه کې د ننګرهار والی شاه محمود مخیل هم برخه لرله نوموړي په خپلو خبرو کې دا تړون د یتیمو ماشومانو لپاره نیک پال وګاڼه
په کیفیت لحاظ باندې دا وړوي خو د کیفیت په لحاظ باندې ډېره غټه مسله ده یو تعداد زموږ یتیمانو لپاره مفت زمینه د تعلیم او تحصیل برابري دا سلسله باید دوام پیدا وکړي او بالاخره موږ ته د خدمت هغه روحیه رامنځته شي
د ذکر وړ ده چې تر دې د مخه یادې ټولنې په ننګرهار کې له خصوصي روغتیايي مرکزونو سره هم یو تړون لاسلیک کړی و چې لمخې به یې د بېوزلو ناروغانو درملنه په وړیا توګه کیږي باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاڑی لاڑی دکو چو شوی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چی دور بلد پیچو خمد سرن پریوتما دا زندگی د زیرو بم دا سرن پریوتما
دا فلمونو کیسی
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات نو په ځین کې دارا په دې وسل جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په خبر کې د غرمې د 12:30 بجې شوې د بشیر ګواخ نه بلند خبرونه وورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي نن د بنو په جلسې سره د پاکستان پر ریاست فشار اچول غواړي چې د پښتنو غیبول هدفي وژنی او موري عدالت خطونه بند شي. هغه بیګه مشال لري ته وایي د خلکو قبضه شوي باغونه ځمکې او مدنونه دي هغوی ته واپس وشي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مشر عبدالله ننګیال بیټنی نن مشال لري ته وویل چې د بنو جلسې ته په زرګونو خلک را روان دي خو په ځینو ځایونو کې یې پولیسو مخه نیولې ده. پولیسو په دې اړه څه نه ویل. ځینې پښتنو سیاستوالو او مدني فعالانو پرون په پېښور کې د یوې جرګې په کولو سره له حکومت غوښتي چې په قبایلي سیمو کې دي د ترقیتي کارونو وعدې پوره کړي. د جرګې پرېکړې لیک لوستلو په مهال حسیب سلارزی وویل چې پر ډیورنډ کرښه دې پښتنو ته د تګ راتګ اساني پیدا کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن ایران ته تللی دی. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې سفر په مهال به هغه د خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره په منځني ختیځ کې په روانو حالاتو خبر دی. قریشی به تر دې وروسته د جنوري په 14 سعودي عرب ته ورځي. د افغانستان د کندهار ولایت والی حیات الله حیات بیګه مشال ریډیو ته وویل چې په یوه 14 کې پرون 2 امریکایان وژل شوي او 2 زخمیان دي. بهرنی ځواکونو هم دا تایید کړی ده. طالبانو د دې بریج موري منلې. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایرانی مظاهرې چین سایلی او ایرانی حکومت ته خبرداری ورکړ چې نړۍ یې ویني. هغه د جنوري پولیس په یوه ولسمه په ټوټر دا خبره کړې. نوموړي دا خبره تر هغه وروسته کړې چې په تهران کې پرون خلک کوڅو ته راوتل. دوی هغه چارواکو ته د سزا غوښتنه کوي چې د جنوري په 8 د اوکراین یوې الوتکې په غورځولو کې لاس لري. په دې پیښه کې 16 کسان وژل شوي وو او ایران منلې چې د الوتکه په یو میزایل وشتل شوې ده چې د دوی په اړه د دوی د پوځیانو غیر ارادي غلطي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته لن خبرونه د بشیر ګواخ نه اوریدل اوس په اسلام آباد کې زموږ د همکار سره ظهیر نه ورو چې پاکستان زنه رسپانو په خپلې اداریو کې سلی کړی دي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې ادارې کې وایي د جمعې په ورځ د ماشومانو د تحفظ لپاره د زینب الرټ په نوم یو بل لقامي اسمبلی منظور کړی شو. ادارې وایي د بشري حقوقو وزارت د دې بل نوم د زینب انصاری په نوم کې خودو چې درې کال وړاندې د پنجاب په قصورخار کې د جنسي تیری وروسته وجل شوی و. د کومې پرزې چې په ټول هیواد کې احتجاجي مظاهرې پیل شوې چې پکې خلکو د دې ماشومې وژونکو ته د سزا غوښتنې کولې. ادارې وایي په کال 2015 کې هم د ماشومانو سره د زیاتې او جنسي تیری جوش مېر ویډیوګان مخې ته راغلل. نو کو کتل شینو په دې هواد کې د ماشومان سره د دارنګ زیاتې او د پیخي سنوي نه دی. ادارې وایي د دې ترڅنګ نور داسې جوش مېر مثالونه زمونږ په وړاندې پراته دي چې مخې ته نه دی راغلي. نو که اوس دا بل سینټ نه هم پښو نو د دارنګ کیسون مجرمانو ته به د 1,00,000 روپو د جرمانې سزا سره سره د ټولو مر د بند سزا هم ورکول کیږي. د نادرک ماشومانو د بازیابۍ لپاره د مدد مرکز او د ماشومانو د تحفظ لړکی د مشورو لپاره به بورډ جوړول کیږي او دارنګ هغه پولیس افسرانو ته سزا ورکول کیږي څوک چې په دارنګ پیښو کې لزنډ کار اخلي. څنګه چې په اسلام آباد کې د لسکلنې ماشومې فرښتې په پیښه کې قتل شوی. ادارې اخري کې وایي الن صدابل اسلام آباد لپاره دی. نو په داسې حالاتو کې چې پاکستان کې دارنګ پیښې زیاتې شوی باید چې دا نور صوبو ته هم وغځول شي. جنگ روس په خپل ادارې کې وایي د نوې کال د پیل په 10 ورځو کې د بلوچستان په کوټه ښار کې د ترهګرۍ د دوو پیښو نه داسې ښکاري چې د امن نه غوښتونکو خلکو بیا سر راپورته کړي او خپل ناوړه هلې ځلې یې توندې کړي. ادارې وایي وزیر اعظم عمران خان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د بلوچستان اعلی وزیر هم دا ناوړه عمل ګرځولې چې په یو جماعت کې حمله کول د یو مسلمان کار نه دی. اوس چې د دې پلټنې روانې دي نو په کار ده چې د دې سره سره د ترخګری پر ضد د انتظاماتو بیا د سره جاج واغستې شي ځکه چې دا انتظامات نور ښه جوړول د وخت ضرورت دی. اکسپرس روس پڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي په پاکستان کې د دارنګ پیښو پر ضد د غندنو او د خفګان د خودنې پیغامونه راځي. نو دا وخت اوس د غندنو نه دی بلکې د ترخګرۍ د خاتمې لپاره به نور هم کوټلي اقدامات کول وي. ادارې وایي باید چې د بلوچستان حکومت د سیکورټي لپاره د انټیلیجنس جدید اسانۍ ورکړي شي او چې د دې خلکو سہولت کاران ولټول شي. نو په کار ده چې په داسې حال کې حکمرانان ترخګرۍ ختمول خپل لومړی ترجیح وګرځوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په نړیوالو مطبوعاتو کې نیویارک ټایمز د بلوچستان په کویټه کې په بمی چاودنې او دغلته د وسلوالو ډلو په هلو سلو رپورټ خپور کړی، او برطانوي د ګارډین وسپانې بیا په تهران کې د اوکرایني الوتکې د راپریوتو په پیښه لیکنه کړې ده. شاین بنیری د دواړو لیکونو مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز پر راپور کې راغلی چې د پاکستان په کویټه کې د جمعې په ورځ په یو جماعت کې په بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د برید ذمہواري منلې ده. په راپور کې راغلی چې اسلامي دولت یا داعش د تیرې سمودې نه په افغانستان کې د سیمو نیولو لپاره د طالبانو سره په جګړه دی، او د افغان طالبانو مشرانو د اوږدې مودې راهیسې د پاکستان سرحدي سیمې د خپلو پناځایونو په توګه کارولې دي. کویټه د فرقیز او وسلوال تشدد یو تاریخ لري. په تیره موده کې دغلته سنی وسلوالو ډلو شیعه اقلیتونو په نخه کړی دي، او د بلوچستان لیبریشن آرمی په نوم یو بیلتون پاله ډله هم له کلونو راهیسې د حکومت پر ضد جنګیږي. بلوچ بیلتون پاله ډلې د صوبې لپاره د خپلواکۍ او د سیمې په قدرتي وسیلو لکه تیلو او ګیسو کې خپله برخه غواړي. بلخوا د ګارډین رسپانې په یو راپور کې راغلي چې د ایران د پاسداران انقلاب ځواک د خالی په ورځ منلې ده چې د جنورۍ په 8مه یوکرین الوتکه په غلطۍ سره په نښه کړې ده. په دې پیښه کې په الوتکه کې سپاره 168 کسان وژل شوي وو. ځواک په دې بخنه غوښتې ده او د خپل نظام د ښه کولو ژمنه کړې ده. د ځواک لخوا په یو بیان کې ویل شوي دي چې د پیښې ذمهوارو ته به سزا ورکوي. د ایران د پاسداران انقلاب ځواک مشر جنرال امیر علی حاجی زاده سرکاري ټلویزیون سره په خبرو کې د پیښې ذمهواري ومنله، او زیاته کړه چې کله ورته معلومه شو نو غوښتلې چې باید مړ شي. له دې وړاندې د مغربي هیوادونو ځینې مشرانو ویلي وو امکان دی چې الوتکه په توغندي وشتل شوي وي، خو ایران دغه خبره مسترد کړې وه.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په تهران کې پرون یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. د ایران رژیم پرون امنالله چې د تېرې چهارشنبه په ورځ یې د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یوه الوتکه ویشتې ده. دوی وایي چې دا کار یې یوه انساني تېروتنه کړې. له دې امله د تهران ښار په ځینو برخو کې خلک لارو کوڅو ته راووتل او د پیښې له قربانیانو سره د انصاف نارې پورته کړې. تفصیل د فرشته جلال زین اورو.
د ایران رژیم پرون ومنله چې د تیری چهارشنبه په ورځ سهون د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یوه الوتکه ویشتې ده. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د مسافر وړونکي الوتکې د سقوط له امله 168 ووژل سول. د ایران د حکومت له لوري د دې بیان تر خپرېدو وروسته چې الوتکه یې سهون ویشتې، په تهران کې د امیر کبیر پوهنتون مخې ته یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. مظاهرهچیانو غوښتنه کوله چې پر الوتکه د حملې مسؤلان باید وپېژندل او محاکمه سي. مظاهرهچیانو نارې وهلې چې د یوه یا څو چارواکو استعفا کافي نه ده، او دا چې د قربانیانو له کورنیو سره باید انصاف وشي. په تهران کې د مظاهرې ویډیوګانې خلکو پر ټولنیزو رسنیو خبرې کړې دي. د ایران د سپای پاسداران د هوا فضا د برخې مشر امیر علی حاجی زاده پرون ومنل چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکې د سقوط له امله د پیښې سوې بشري غمیزې بشپړ مسؤلیت د دوی دی. حاجی زاده پرون د ایران له دولتي ټلویزیون په وینا کې دا خبره وکړه. او ویل چې کله چې د الوتکې د وشتل کېدو خبر ورته ورسېد، له ډېرې خواشینۍ یې ځان ته مرګ غوښت. د ایران حکومت تر دې مخکې انکار کړی و چې الوتکه ویشتل سوې ده، خو حاجی زاده پرون په تهران کې خبریالانو ته وویل د ایران وسلوالو ځواکونو یا پوز نه غوښتل چې مسله پټه کړي، خو موږ باید خپل تحقیق بشپړ کړی وای او له دې امله موږ خواشینی یو. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای پر خپلو امنیتي ځواکونو غږ کړی چې هغه تېروتنه چې د الوتکې د سقوط سبب سوې وڅېړي. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت په الوتکه کې تر نیمایي زیات وژل شوي کسان ایرانیان دي. د افغانستان لس وګړي هم په قربانیانو کې شامل دي. د اوکراین خلک لا هم د الوتکې د نه کسیزې اوکراینی عملې د مرګ په ویر کې شمې بلوي. د ایران حکومت ویلي چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت پر الوتکه د میزایل ډز یوه انساني تېروتنه وه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوسه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د کډوالې نړیوال سازمان یا IOM په ټول افغانستان کې د جګړو له وجې بې ځایه شو خلکو سره د نغدو پیسو مرستې ورکول پیل کړي دي. دوی دا کار د شمې پراتک سره د خلکو زیاتو شو ستونزو ته په کتو کړي. په خوست کې هم پرون دا کار وشو. د حکومتي چارواکو له لارې ځینو هغو کډوالو کورنیو سره مرسته وشوه چې جګړو بې کوره کړي دي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل نه اورو.
په خوست کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان لخوا بې ځایه شویو او بېوزله کورنیو ته د ژمنیو توکو او سوانګ موادو د رانیولو په خاطر د نقدي مرستو ترلاسه کولو لپاره لسګونه کسان چې په ترکیب کې ښځې، سپینګیري او ځوانان هم پکې ول، د یاد ولایت په اداري کمپلیکس کې راټول شوي ول. د نقدي مرستې د بیش په ځای کې د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم مشال راډیو ته وویل
دا د 2019 کال په جریان کې کومې داخلي بې ځایه شوي کورنۍ چې سروې شوي په که غریب ترین کورنۍ کتلی شوی دی، یغه سره د 200 امریکایي ډالرو معادل افغانۍ ژمی کومک کی. د بیا د ضرورت وړ د ژمی مواد په خریداري کوي لکه غاز او بخاري او لرګي. دا مسائل
هغه کورنۍ چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان لخوا لدیم راستو برخمنی شوی، هغه هم وای دوی به په دې پیسو د ځانونو لپاره د سوانګ مواد او ژمنی توکي راونیسي. د علیشاه خان په نوم د لوګر د خروار ولسوالۍ اوسیدونکو او د عبدالله په نوم بل کس چې له باک ولسوالۍ خوست ښار ته له کورنیو سره راکړی شوی وایي
ځمې کې تکلیف هر شی تکلیف د داسې نه د خاص نه سواله په بېله یغ بېغ یو ټول خیلخانه مې ټوله مریضه ده. کسه مې چې بله ورځ یوه درې څلور شپې وړونه ول پرونه مې یوه تراړه مې راوړو هغه مې له یوه سړیش کې په قرض راوړل که نه چې نه وای ولا د خپل عمر باندې که زه چېرې یا ګرځېدلی یم یا مې چاته ولیستیا ماته راکړه. ونن چې مجبور سوم ښه څنګه وایي
ضرورت خامخا وي ژمه د لرګۍ ته ضرورت اوړو ته ضرورت نه بلکې مریضۍ ډېرې دي دی ته بېخي ضرورت نه.
خوست والی محمد حریم فدایي وویل په دې مرسته کې 250 کورنۍ شاملې دي.
ټول ټال 250,000 امریکایي ډالر کېږي د IOM لوري د USAID په مالي مرسته باندې وویشلې.
خوست والی زیاته کړه په دې ولایت کې اړمنې او هغه کورنۍ چې د جګړو بې ځایه شوي دي ډېرې دي، خو شمېر او ارقام دقیق معلوم نه دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د بشري مرستو په دې پروګرام کې د ټول هیواد په کچه سږکال شاوخوا 9,200 اړمنو کورنیو سره د ژمنیو توکو د پیرېدلو په خاطر د نغدو پیسو مرسته کوي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی وسره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس وخت شو دی د ونیس خبرونې جمهوریت غګونه. په نننۍ خبرونه کې د نېشنل پارټي مشر د بلوچستان په خاني وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ په اړه معلومات راغون شوې دي. مشال ریډیو ته چې دا کوم معلومات ترلاسه شوي د عبدالمالک بلوچ راکړي دي او مشال ریډیو یې په سرکاري توګه تصدیق ونه کړی شو. د خبرونې کوربه عبدالحی کاکړ دی.
په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري، شهري، قومي حقوقو او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي، وهل سوي، ټکول سوي او نورې قربانۍ ورکړې دي. نننۍ خبرونه د بلوچستان پخواني وزیر اعلی او د نېشنل پارټي مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د مبارزې په اړه ده.
ایسی نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس کے تابع بانے عظیم بلوچستانی قائد میر یوسف عزیز مکسی خان عبدالصمد خان اچکزئی.
فکر صاحب زما تعلق لاغ سیاسی نسل سردی چکڑی لستر بلوس مشر میر یوسف عزیز مکسی خان عبدالصمد خان اسکزی میر عبدالعزیز کرد او غوث بخش بزنجو سره ملاویږي. دا هغه مشرانو چې د انګریز پر ضد په داسې وخت کې زړور جدوجهد وکړه چې د انګریز پر ضد خبره کول خپل مرګ ته بلنه ورکولو. بخنه غواړم د خان عبدالغفار خان نوم اخیستل مې هېر شو. زه فکر کوم مونږ چې نن په کومه اسمبلې او صوبه کې ناست یو دا د دغه مشرانو د جدوجهد نتیجه ده.
دا د سیاستوال ډاکټر عبدالمالک بلوڅ هغه تقریر دی چې د 2014 کال د جون پر 8 نیټه د بلوچستان د وزیر اعلی په توګه تر منتخب کېدو سمدستي ورسته وکړ. هغه چې په وینا کې د کومو سیاسي مشرانو یادونه وکړه نو د مبارزې او قربانیو لپاره هغه په خپل هم په دې قطار کې ولاړ دی. ډاکټر مالک بلوڅ چې په کوم احشار کې د ټول صوبې مشر منتخب سو نو که د غړی یا سات ستنی د شاپر خوا وڅر خولسي نو پوره څلور دیش کال لمخه هم دغه ډاکټر مالک په هم دې شار کې د پولیسو د لټون لوجي د سر پټولو ځای نه درلود او له مجبورۍ د کوټي په کاریز کې شپې تیرولې. ډاکټر عبدالمالک بلوچ په 1958 کال د جنوري پر 15 نیټه د بلوچستان د تربت په کیچ ضلعه کې زیږیدلی. تر لسم جمعه هم دلته درس ویلی، بیا کوټې ته ولاړ. له ساینس کالج د 12 او په 1983 کال کې له بولان میډیکل کالج د ډاکټري ډیګري ترلاسه کړه. خو هغه یوازې زده کړې نه کولې بلکې ورسره سیاست هم کولې. لس کلانو چې د بلوچي ژبې مشهور شاعر او د نېشنل عوامي پارټي د هغه وخت وتلي سیاستوال ګل خان نصیر ترګوته ونیولې او جلسې ته بوزدی.
د بایو خان کی خلاف جو ہے نا
کله چې د ایوب خان د ون یونټ تور دو یعنی ون یونټ مات کړ تحریک چلی دی نو زه ډیر وړوکی وم. زما یاد دی چې ګل خان نصیر به موږ له ځان سره جلسول بی بولو. دا د نېشنل عوامي پارټۍ او نورو اپوزیشن ګوندونو لخوا د ون یونټ پر ضد یو زورور تحریک و. خو زه عملي سیاست ته هغه وخت راغلم چې په نهم جمعیت کې وم او په بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن کې شامل شوم.
د بلوچو سیاسي فکر، مزاج، هدفونه او انداز د پاکستان د نورو قومونو په مقابله کې لږ مختلف دی. په بلوچستان کې هغه ګوندونه او مشران هم شته چې د پاکستان په چوکاټ کې آئینی حکومت او پراخه صوبایي خودمختاری غواړي او بل ډله هغه ده چې د وسوالي مبارزې لپاره له پاکستانه مکمله ازادي غواړي. د هر بلوچ سیاسي کارکون روزنه په همداسي سیاسي ماحول کې کیږي. ډېر بلوچ مشران د مبارزې پر مهال یا خو جیل ته شول سوي یا وژل سوي دي. خو ډاکټر مالک بلوچ ډېر کم جیل ته تللی.
جیل کم کیا ہوں اور ایبسکونڈر زیادہ رہا ایسے اسٹوڈنٹ
ز جیل تا کم تلیم خو روپوشی می زیادہ تیرا کڑی دا. کلی چی بمو دا طالب علمی پا وقت احتجاج کولی نو پولیسو بونی ولو او بیا با یه بیرتا خلاص کرلو. د نواب اکبر خان بوکټی د وژنې پر ضد چې به کله موږ احتجاج کولی نو سهار به یې ونیولو او ماښام به یې راخوشي کړل.
کله چې جنرال ضیاءالحق د پاکستان د هغه وخت د وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو حکومت ختم کړ نو یو شمیر سیاسي ګوندونو د پوځي امریت مخالفت وکړ. په دې دوران کې بلوچ سیاستوالان او ځوانان هم د مارشلا پر ضد راپورته سو. ډاکټر مالک په دې ورځو کې د بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن په مهمو مشرانو کې وو.
لیکن سب سے زیادہ جو ہم نے تکلیفیں دیکھی
تر ټولو زیات کړاوونه مو د ضیاءالحق په واکمنۍ کې لیدلې دي. دا د 1990 کال خبره ده چې کله بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن یو لوی کنونشن وکړ او په دې کنونشن کې له بهرنیو هیوادونو هم کسان راغلي وو. مارشلایي حکومت زموږ خلاف وارنټ یا د نیولو حکم جاری کړ او بیا زه تر څلورو کلونو پورې پټ یا روپو شوم.
له دې سره د ډاکټر مالک بلوچ له کړاوه ډکې شپې ورځې پیل شوې. د هغه او پولیسو ترمنځ پټونه شروع سو. خدا د ماشومان پټ پټونه نه بلکې پرشته هم پر ډاکټر مالک او ملګرو یې د ژوند کړی را تنگ سوا.
ہمارے گھروں میں جانا ناممکن بنا دیا, کوئٹے میں رہنا ناممکن بنا دیا. ہم لوگ رات کو ساری رات
دوی مخپلو کورون د تګ ناممکن کړی وو. په کوټه کې نسو اوسېدلی. موږ به کرې شپه د کوټې په یوه کاریز کې تیروله. سهار چې بازان وسو او خلکو به منځونه وکړل نو بیا به موږ هاسټل ته ولاړو. موږ که به هر ځای تلو, که کوټه که کراچۍ, پولیس به لکه د سیوري غوندې راپسې ول. زموږ ډیری ملګري ونیول, خو زه رازق بوکشي او جالب ونینیول شو. په هغه ورځو کې د بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن مشري موږ کوله. موږ ډېر څلوېښت ملګري نیول سوي ول, خو موږ درې واړو دا فیصله کړې وه چې گرفتاری به نه ورکوو بلکې پارټۍ به چلوو.
ډاکټر مالک کله په کوټه, کله کراچۍ او کله د بلوچانو په نورو کلو او ښارونو کې پټېده راپټېده, خو هلته یې په کلي کې پوځي چارواکو د کورنۍ ژوند هم اور تریخ کړی وو.
تو میرا والد صاحب جو ہے نا تربت کا مطلب شریف آدمی ہے, معتبر تھا.
زما پلار د تربت یو شریف او مخور کاسو. مارشلای چارواکو باغه سهار په تربت کې د ملیشا ځواکونو کیم ته وروبللی او ماشام به یې پېښودلی. زما له پلاره به یې غوښتنه کوله چې خپل زوی راوله. دې به زه ډېر خپه کولم چې یو کرنل صاحب هر ورځ زما سپین ږیری پلار ورغواړي او کښېنه وي. دا هم یو ډول قید و چې سهار راسه او ماشام ولاړ شه. له دې علاوه به کله ډوډۍ نه وه, کله به د شپې تېرولو ځای نه و.
نه
یوازې ډاکټر مالک او کورنۍ تر کړاو تېرېدله, بلکې یو وخت داسې دلچسپه واقعه هم وسوه چې د ده په نوم یو بل مالک پولیسو ونیولی.
میرا نام مالک تھا, عبد المالک. ان لوگوں نے جا کے کسی اور مالک کو پکڑ لیا میرے جگہ اور اس کو ایک سال.
زما نوم عبد المالک دی, خو پولیسو زما پر ځای یو بل کس ونیولی چې دا هغه نوم هم مالک وو او هغه ته یې د یو کال د جیل سزا هم واوروله. هغه غریب چیغې والی چې ګوري زما د پلار نوم جمعه خان او د بل عبد المالک د پلار نوم حاجی عبدالسلام دی. زه د پنجګور ښار یم او هغه د تربت اوسېدونکی دی, خو پولیسو ورته ویلي چې زموږ مالک په کار دی او ته مالک. دوی هغه جیل ته ولېږلی. هغه ما ته پیغام را ولېږلی چې زه یې ستاسو پر ځای نیولی یم. ما ځواب ور ولېږلی, زه نسم درتلای ځکه پولیس وایي چې زه جالب او رازق بوکشی خو په افغانستان کې یو, نو که زه په لاس ورغلم ډېر زیات به مې وځوروي. نو مهرباني وکړه تاسو یو کال به جیل کې پاتې سي. هغه مسکین بیا یو کال د مچ په زندان کې تیر کړ.
ډاکټر مالک په پټو لارو له کوټې کراچۍ ته ولاړ. هلته به یو بل ځای شپې کولې, خو د پولیسو لټون دومره تنګ کړ چې اخر ور باندې د شپې تیرولو ځایونه هم ودرېدل.
د داود انجینئرنګ یونیورسټي یو هاسټل چې نن سبا ایکسپو سینټر دی, یوه شپه د پولیسو جاسوسي ادارې سپیشل برانچ زموږ د نیولو لپاره کسان رالېږلي وو چې موږ ته یې له مخه پته ولګېدله او له هغه ځای څخه ولاړو. له دې وروسته د شپې ځای راباندې ودرېدلې. له دوستانو مو د ځای موندلو پوښتنې وکړې او یوه راته ویل یوه ښځینه خبریاله د یو څو میاشتو لپاره لاهور ته ځي او یو چوکیدار ته یې ضرورت دی. نو موږ ورته ویل تر موږ ښه چوکیدار څوک کېدای سي. ما او رازق بوکټي درې میاشتې د هغې په کور کې چوکیداري وکړله او چې هغه بیرته راغله نو موږ له هغه ځای څخه هاسټل ته ولاړو.
خو د څلورو کلونو روپوشۍ وروسته چې په پاکستان کې د جنرال زولک پر ضد د جمهوریت غوښتونکو تحریک زور واخیست, نو پر ډاکټر مالک هم د پولیسو فشار کم سو او هغه ورو ورو راښکاره سو. وروسته په 1988 کال کې زیاولک د الوتکې په پیښه کې مړ سو. ډاکټر مالک له نورو ملګرو سره په ګډه بلوچستان نېشنل موومنټ جوړ کړ او بیا یې هم دغه ګوند په 2003 کال کې په نېشنل پارټۍ بدل کړ. ډاکټر مالک اوس مهال د نېشنل پارټۍ مشر دی. په 2019 کال کې د هغه د سیاسي مبارزې عمر یو 50 کاله ته رسیږي, خو وایي مایوس سوی نه دی.
همې جب آپس میں ہم بیٹھتے ہیں جو ہمارے پرانے دوست ہوتے ہیں
زما ملګری چې په خپلو کې سرکښینو نو د حالاتو تجزیه کوو. هغه وخت په نړۍ کې دوه لوی قوتونه امریکا او سوشلیست شوروي اتحاد وو. زموږ نظریاتي سیاست د سوشلیست شوروي اتحاد په چوکاټ کې وو، خو د شوروي اتحاد تر ماتېدو وروسته چې په نړۍ کې یو قوت پاتې سو، نو بیا موږ کله کله به فکر کولی چې دا خو ښه ونه سوه، خو بیا سوچ کوو چې شوروي اتحاد که مات سوی هم دی، زموږ مظلومیت او محکومیت خو نه دی ختم سوی، نو موږ ولې بیا له جادوجهد لاس واخلو؟ موږ خو د شوروي اتحاد لپاره مبارزه نه کوله، بلکې موږ خو د خپلو خلکو لپاره جادوجهد کولی. تر څو چې ژوندی یو خپله مبارزه به جاری ساتو.
درنو اوریدونکو، په جمهوری شغونو پروگرام کې مو د بلوچستان د پخوانی وزیر اعلی او نېشنل پارټي مشر ډاکټر عبدالمالک د مبارزې کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
نشتسترگی داستنم غنی 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 خور داست غم ندارو لری ندم کل جهان دسترگی سترگی نشتسترگی داستنم غنی خور داست غم داست غم داست غم
ودا سنم نفقام دلیلا مسجنا سایکی دا